tırşını asmanlandı.
د ازادي رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم نن په د خبرونې کې له پاکستان څخه د استل شوی او استل کیدونکو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو له پاکستان څخه یو شمېر استل شوی افغان کډوال وای چې هلته دوکانونه او راز راز کاروبارونه لرل خو د پاکستان حکومت موقع ورنکړه چې خپل شتمنۍ راټول کړي یو شمیر نور وایي چې زده کړې په نیمه کې پاتې شوي دي د څو تنو خبرې واورئ
ما خپله دلته د طب پوهنځی شروع کړی و او ډېر په خواری او ډېر په سختۍ مې یو ځای ته رسولی و غریبي وه سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې په ځان باندې اوس چې افغانستان ته رالو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو
زما تقریبا پنځم سمیسټر و پنځم سمیسټر نه زما دغسې تعلیم نیمګړی پاتې شو او حتی زما تر زامن دي هلته چې هغې تقریبا یو تر زوی مې چې و هغه ففت سمیسټر پیپر یې روان وي اگزام یې روان و هغې هم دا نن کړې وکړلې و هغې هم را روان شو
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر پایه 1,900,000 بهرنیو اتباعو ته چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکوي چې له پاکستانه ووسي کنې وبنیول شي او په زوره به وویستل شي عملا د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو نیونې تر ټاکل شوي مهلت وړاندې پیل کړي وې ډېر افغان کډوال وایي باید دوی ته وخت ورکړی شوی وای چې خپل کاروبار راټول کړی وای او بیا خپل هیواد ته ستانه شوی وای افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو په لاره له دوی څخه پیسې اخیستې دي او ځورولې دي طالب چارواکو د پاکستان له لورې له افغان کډوالو سره ځیش چلند او د هغوی د شتمنیو مصادره غندلې ده د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد خبرداری ورکړی چې پاکستان دي د خپلې پرېکړې پایلې وسنجوی په ټولنیزو رسنیو په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په پېښور او راو یو شمېر نورو ښارونو کې افغانان د خپلو کورونو وسایل لیلاموي زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخش حافظي همدارز د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس او په پا پاکستان کې د ډیر افغان خبریالانو د مشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبي څو نور میلمانه به هم د خبرونې په ترڅ کې له پاکستان څخه ولرو له دوی څخه به وپوښتو چې هلته وضعیت څنګه دی همدا اوس له پاکستان څخه احمد شاکر احمدزی د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دی احمدزی صاحب تاسې ته هرکلی وایم که لومړی زموږ اوریدونکو ته د خپل وضعیت په اړه ووایاست په څه وضعیت کې تاسې یاست او آیا تاسې اسناد لرئ د پاکستان د اوسېدو او کنه
سلامونه تاسو ته ستاسو درنو اورېدونکو ته او په پاکستان او نورو ملکونو کې وطن شوي افغانانو ته سج د اسناد لرم خو وضعیت داسې دی چې نن سبا د افغانانو ډېر زیات روحیه او د افغانانو دلته اوسېدل لږ زره مشکلات پکې پیدا شوي څوک چې اسناد لري او څوک چې اسناد نه لري دواړو دلته مشکلات شته او هغه مشکلات دا دي چې زیاتره خو بې سرنوشت دلته پراته دي هغه خلک دي چې کله کابل سقوط شو هغې دو مجبوره سو بنا د مجبورتونه چې درلودل ملک یې پرېښودو او د قاچاق له لارې نه افغانان پاکستان ته راغلل بعضې خلک دي چې هغې دو اسناد درلودل په ویزو راغلل خو دلته نن سبا زما سره خپله دوه ځلې داسې شوي دي چې ویزه را سره وه او پولیسو زه تانې ته وویل بعد لږ تحقیقاتو نه یا پوښتنو نه یې بېرته بیا زه خوسې کړی یم خو زموږ په روحیه باندې او بالخصوص زموږ د ماشومانو په روحیه باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري البته هغه ورځې دوه ورځې مخکې زموږ کور ته تلاشي راغله نو په تلاشي کې زما وړوکی زوی 15 کلن دی نو هغه داسې لاس وختې راتېدلې د لپاره شپږ پولیس یو ځل ستا دروازې شاته راسي نو نارملی د ماشومانو په روحي باندې ډېر زیات تاثیر
کوي. احمد صاحب، یو بل پوښتنه کله تاسو څخه وکړو، نور هغه خلک چې ستاسو په شان اسناد نه لري او بې اسناد ګڼل کیږي، یا ویزې درلودې، ویزې تمام شوې دي، هغوی په څه وضعیت کې دي؟ لا هم هلته پاتې دي او کټوله وتلي دي؟
یا دلته ټول پاتې دي، زیاتره پاتې دي. دې لپاره زه دغه سوره د مخکې چې دغه دور د مخکې فیصل کاونه کوي، دلته پرون او ابل پرون تلاشي کړی وه. بیا هلته زما یو ملګري دي چې هغې دوی اسناد نه لري، نو هغې دو مجبوره شو. هغه مسکینان یو تللي دي، یو چا چې ویزه درلودله د هغې کور کې پټ شوي، او بل چې پارکونو ته تللي وو. هغې ویل خوښه نه دي، دې لپاره بیا هغې بشیر ښه کېږي. او بل عموم چې اسناد نه لري، ویزې جریمه شوي دي، د هر یو جریمه $300 ده. یو کال داسې خلک هم شته چې دوه کاله جریمه شوي، چې $300 کېږي. یو انسان چې خپله دلته په محتاجۍ او احتیاجۍ باندې د نورو چې ورسره کومک کوي، ژوند کوي، نو هغې ته د $500 یا $800 ډېر زیات دي. زما خپله چې ما جریمه شوه، ما $700 تعین کړل چې ته ویزه واخیستله. نو دغه څه خلک زیات دي چې هغې دو ویزې جریمه شوي دي، او جریمه دومره زیاته ده چې هغه نشي کولی دیدو ورکړي. او دې لپاره د مسکینان په هماغه یو ټریکینګ آی ډي کې دیدو لري. هماغه یو ټریکینګ آی ډي باندې دلته کله کله پولیسو سره مراعات کوي، ورته څه نه وایي. خو زیاتره وخت هماغه څه خلک لکه چې کوم سوسایټي کې یا ښارګوټي کې چې زه اوسېږم، دلته دوه درې کسه بوغلي دي چې هغې دو ټریکینګ آی ډي درلودله، او هغې د ځان سره وړي دي. او زه تر څومره چې خبر شوم، یو کس پرون بله ورځ ډیپورټ شوی ده افغانستان ته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ احمد صاحب. زموږ بل میلمه له پاکستان څخه میرویس ځاځی دی. مخکې تر دې چې نورو میلمنو ته ورشو، ښاغلی حافظي هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، خو لومړی له ځاځی صاحب څخه پوښتنه کوم. ځاځی صاحب، تاسو اسناد لرئ او که بې اسناده یاست؟
درنه اورېدونکو ته سلامونه، او د بحث ګډونوال تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته هیله ده که اوسئ
سلامت اوسئ.
زه له نیکه مرغه اسناد لرم. بله، هو.
او په دې موده کې چې هلته اوسئ، د پولیسو خو نیولی یا در تحقیقات کړي وي؟ خو به نه وي
سروان صاحب، اصلا له کومه ورځې چې دغه بریک ډاون پیل شوی دی او دغه ځورونې اوج اخیستی، د پاملرنې او د دې لپاره چې له دې ځورونو نه په امان کې اوسو تر ډېره پورې نه یو ګرځېدلي، او هڅه کوو چې له دې
لیکن د ځینو خلکو کورونو ته پولیس ورغلی دي، چاپی په کورونه اچولې دي، ستاسو کور ته نه دي درغلي.
په دې اړه موږ له ډېرو سره غږېدل هم یو، له دې پیښو خبر یو. زه له نیکه مرغه باید ووایم چې چاپی نه دی اچول شوي، ولې ډېر نور ګڼ شمېر افغانان ځورول شوي دي، ځورېږي. د اسنادو په شتون سره هم دوی ځورول کېږي، او یوه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس په لاس شوې ده، شاوخوا 40 کسه دوی بیولي وو. د سرل دی چې ویزې، پاسپورټ، هر څه قانوني اسناد ورسره وو، تاڼۍ ته وړل شوي دي، په اصطلاح د دوی حوزې ته. او له هغې وروسته بیا یو داسې ځای ته وړل شوي دي، د کم ته ورته ځای وو چې دوی نه پوهېدل چیرته دي.
ور به شو ښاغلی آزرخ شافیزی، د اقتصادي چارو کارپو، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی. حافظي صاحب، په یو وار د داسې یوه هېواد ته د 1.5 میلیون یا 1,000,000 ولکه کسانو استول چې هغه هیواد په خپله له ګرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي، فقر او بېوزلي په اوج کې وي، له بلې خوا طبیعي پیښې وي، او د دې تر څنګ په داسې وخت کې چې ژمی پر رارسېدو دی، څه فکر کوي د دې تاثیر به په افغانستان څه وي؟ د یوه بشري بحران خطر څومره شته؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو، او همدارنګه د ازادي رادیو محترمو اوریدونکو ته. دا د ژمی په درشل کې د لویګې تر څنګ دا سون مواد ته ضرورت شته. دا خلک نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، نه کور لري، نه اساس البیت یا د کور شیان لري او مخکې هم افغانستان په بحراني حالت کې قرار درلودل او بین المللي مرستې هم کمې شوې وې. اوس مهال خو وضعیت ډېر ترینګل دی او ګاونډیتوب هم دا نه ایجادوي، انسانیت او سړیتوب هم دا نه ایجادوي. نو په هر صورت په زوره دا بېوزل خلک دا داسې مهاجر اوس باسل کېږي چې مثلا څلوېښت کاله، دوه څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله هلته کار کړی دي، هټۍ درلودلې، کارخانې درلودلې، سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز یا ایس ایم ای درلودلې، کوچنی او متوسط بزنسونه یې درلودله، اسناد یې درلودلې، حتی ځینې دلته وادونه کړي وو، ځینې ماشومان ښوونځي ته ته، پوهنتونونو ته ته، او د فرهنګ د پاکستان سره دوی مدغم شوي ول او اکثرا اردو ژبه باندې خبرې کولې. دوی دوی د فکري ژبه هم هغه اردو ژبه ده، نه پښتو ده او نه دری ده. نو دوی لپاره یو سخت ناورین په مخ کې دی، نه یوازې د فقر په دلیل او وزګاري په دلیل. په افغانستان کې اوس مهال هم اتیا فیصد خلک وزګار دي، کار نه لري، مشکلات ډېر زیات دي. که دوی هم ورته ورشي او دا وس حکومت هم نه لري، ځکه چې دا حکومت افغانستان په خپله یو منځوي حکومت دی، دنیا سره په بشپړه توګه مناسبات نه لري او په داخلي منابعو متکي حکومت دی. نو مخکې هم
یو بل تشویش دا دی مبشر حافظي صاحب، هغه دا دی چې اوس دا اکثره نړیوالې ټولنې لکه د خوړو نړیوال پروګرام یا د ملګرو ملتونو نورې ادارې پرلپسې له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د وژو شمېر 28 میلیونو ته ورسېد، 30 میلیونو ته ورسېد. که تاسې فوري مرسته ونه کړئ، موږ مجبور یو چې دغه خلکو سره چې مرستې کوو د هغو شمېر کم کړو، او ډېر یې کم کړی هم دی، ځکه چې نړیوال مالي مرستې نه کوي له دوی سره. نو که دا کسان هم راشي افغانستان ته، د هغه فشار چې مخکې و هغه به څو چنده زیات نه شي.
اوس مهال تاسو ته عرض وکړم چې په تورخم کې، په کمکی خیبر کې نه بین المللي مؤسسات مرسته کوي، نه حکومت دا وس لري چې وکړي. یوازې دا غریب متوسط الحال سوداګران د افغانستان د ننګرهار د خونې د تجارت او پانګونې خونې مسؤلین او د مرکزي اتاق خلک دوی یو څو پیسې ټول کړي دي. او زموږ همکار دی پروم دي ډاکټر مخلص احمد خان، دا مخلص احمد مالته موظف دی چې د خلکو ته اوبه ورسوي، ډوډۍ ورسوي، او د خپل د کم وسره دوی وتوانېدل چې دا خلک د مرګ څخه وژغوري. اما دا خو کافي نه دی تر کومه پورې دوی، ځکه چې دا د کار رونق هم اوس نشته لکه پخوا. څوک چې کارخانې لري هم په بشپړه توګه کار نشي کولی، او څوک چې هټۍ لري هم د دوی بزنس هغه شی نه دی لکه چې پخوا و. سلام د دې د انسانیت له مخې او د انساني عاطفې له مخې دا وطنداری او دا مسائل پر بنسټ دوی ډېر په چټکتیا سره دا کار وکړ. او زه ډېر ځینې منندوی یم، ما پیغام کوم دوی ته خپل احترام وړاندې کړل او دوی ته خیر دی کې ما دا کافي نه دی.
بله بله،
او حکومت هم باید خپل دې وس سره برابر مرستې وکړي، او په کسان د دې مالی او اداري مرستیال ترغې کوم تش لاس خو نه لري خو په وخت.
بله صاحب، ډېره مننه حافظي صاحب. زموږ بل میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور دی. منصور صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، لطفا مایک مو روشنه کړئ چې ستاسو ژغ هم زموږ اورېدونکي واورېدلی شي. متاسفانه موږ په دې خپرونه کې د طالبانو کوم استازی نه لرو، هغوی حاضر شي نه چې په داسې بحثونو کې ګډون وکوي. اما ستاسو معلومات، تاسو په افغانستان کې اوسئ، څه دي طالبان څه تدابیر لري د دغو خلکو لپاره چې شمېر لکونو ته رسیږي او افغانستان ته راغلي دي؟ دوی لپاره د سرپناه او ډوډۍ او نورو امکاناتو لپاره څه تدابیر لري؟ تخنیکي همکار مې وایي چې منصور صاحب ستاسو مایک قطع ده، بالکل ل انټرنیټ مو لکه چې کمزورې ده، بیخي ل استودیو سره اوس نور وصل نه یست. خیر، یو بل اوریدونکو هم لرو، وصل شو بیرته منصور صاحب. نو منصور صاحب، مهرباني کز ما خبري مو اوریدلی وي، ستاسو تبصرات څه ده؟
مهرباني که پختنه تکرار که
زما پختنه دا و چې د طالبانو حکومت دغه افغانانو لپاره چې شمیر لکونو ته رسیږي وس لکونو ته رسیدلې دی او ټاکل شوی دی چې لکونو نورم راشي لکه څنګه چې دوی ویل دي چې 1,000,000 افغانان ل خپل خاورې باسي دا که ټوله راځي نو په افغانستان کې اکثریت نه کور لري نه ځمکه لري نه ځای لري دا به د دوی لپاره د طالبانو حکومت څه تدابیر لري څنګه به دوی ځای په ځای کوي او څنګه به دوی ته سرپناه او ډوډۍ او نور امکانات برابروي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو درنو مېلمنو همکارانو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو وینو چې په افغانستان د اوسنیو شرایطو کې سخت اقتصادي او نور ټولنیز مسائل او ستونزې حاکم دي. خلک له مشکلات مخ دي. موږ وینو چې د خلکو کاروبار په کور دننه هم چندان ښه نه دی. د دې سره چې دغه د پاسه 1,000,000 افغانان یا تر 1.5 میلیون افغانان هغه چې ویل کېږي اسناد نه لري دوی راځي، د دې پسې دا هم ویل کېږي چې هغه افغانان چې پخوا یې زیړ یا اوسني آبي کارتونه ورکړل شوي د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د پاکستان د حکومت لخوا د هغې هم د اکثرو یې وخت پوره دی، تاریخي تیر شوی، او د ځینو نورو هم د ډسمبر په میاشت کې وخت پوره کیږي. ممکن دغه عملیه په هغوی باندې هم تکرار شي. هغه خلک چې ویل کېږي په پاسپورټ هلته ژوند کوي د هغوی د او ویزې اخیستي د هغوی ویزې هم ممکن ختم شي او دوی د خپله پرېکړه ورباندې عملي کړي او افغانستان ته راوشړي. موږ فکر کوو چې که چیرې دغسې لوی او ستر هجوم راځي او دلته په خپله هم وضعیت دغسې وي چې د کار او زیار امکانات نه وي، نه په دولتي ادارو کې، نه هم مؤسساتو کې چې پخوا کوم امکانات افغانستان ته راتله هغه نه راځي. دا نن چې موږ او تاسو خبرې کوو د ملګرو ملتونو ادارو یا سیګار ویلي چې تر 9,000,000 ډېر افغانان له اقتصادي فقر
بله
غریوان دي او د پاره د سوانتو. موږ فکر کوو چې دا به یو لوی او ستر پیټه وي چې حکومت هغوی د پاره د امکاناتو لچمتو
کوي. یو سوال دا دی چې منصور صاحب، دا خلک په داسې وخت کې راځي چې د ژمی پر رسیدو دی، هوا په ډېرو ولایتونو کې سړه شوې ده، که څه هم دوی په داسې ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي فعلا لکه ننګرهار چې تود دی، اما د ژمي په سړه هوا کې فکر کوي چې دوی هلته گزاره کولی شي په داسې حال کې چې هیڅ ډول وسایل ونه لري؟
نه ګرانه ده، ننګرهار هم داسې نه ده چې په ژمي کې هم تود وي. ننګرهار په اوړي کې ګرم وي، مګر د ګرمۍ دپاره وسایلو ته اړتیا لري، پاکي ته اړتیا لري، سړې هوا ته اړتیا لري، یخو اوبو ته اړتیا لري. دغسې د ننګرهار ژمی هم که وسایل نه وي، که برق نه وي، که بخاری نه وي، که د ګرمولو وسایل او توکي نه وي، که خونې او کوټې او د اوسېدا ځای نه وي، نو په
خیمو کې
په ننګرهار کې هم ژمی کې ژوند ګران دی.
یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، ډېره مننه. په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې دا ګران نه ده چې دا خلک دي په دې ژمی کې په داسې خلاصه فضا کې ژوند وکړی شي، او افغانستان هم ډېر زیات مشکلات لري چې له دې ټولو نه پاکستان هم خبر دی، ستاسو په نظر پاکستان کوم مجبوریت احساس کړ چې باید دا افغانان په دومره لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي؟
هغه څه چې موږ اوریدلي یا تفسیرې پرې کېږي، پاکستان موږ او تاسو وینو چې د تیر تاریخ په بهیر کې دغه 50 کاله د افغان مهاجرینو له نوم نه د هغوی له امکاناتو، د هغوی له پانګو او د هغوی له مټ او بازو د پاکستان د ترقۍ او پرمختګ په برخه کې پراخه زیرکانه او یا په حکمت او یا هم په چاله او فریب کار واخیستو مګو تاسو ولید چې د همدې افغانان د پاره دراغل عمرست او په مرټ دوی په اتومي طاقت بدل شو د پاکستان خارونه پراخ شو لا آباد شو او هغه د مولانا بجلیګر خبره چې د دغه مهاجرینو برکت وو چې هغه خلک چې پښپګانو به نوکرانو هغه وز د میلیونونو
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګټې نور نشته نو لزکه باسي دا ګټې خو تازه نه دي
دغه ګټي چې کله باندې شوی د هغه وختونه دوی د مهاجرونو په زورونه پیل کړي موږ تاسو وینو چې کله د لارې بندې کړي د تک په وخت کې د مهاجر افغانانو نه پیسې اخیستل د بیرته راتک په وخت کې پیسې اخیستل هغه ویزا چې د دغه درې گاونډي هیوادونو افغانستان بلکې څلورو هندستان افغانستان پاکستان او ایران ترمنځ بیخي مفت و هغه سلګونو او زرګونو ډالرو ته ورسیده تر زرو یو نیم زر ډالرو پورې خلکو ویزې اخیستې او د دې ترڅنګ هغه افغانان به چې ونیول شو دا اوس د افراسیاب خټک په حواله نه پوهېږم چې دا به څومره رښتیا وي ته به ویلی کنه مګر حقیقت دی چې ویلی دي چې د پاکستان پوځیانو حتی د افغانانو د لاس نه د لاس ساتونه هم خلاص کړي په کورونو چاپی د هغوی اموال وړل د
هغوی
د هغوی سره
نو
دغه مسایل دي چې دوی اوس په دغې چلونو او فریبونو
ډېره مننه
پیسې
سلامت اوسئ کور ودان منصور صاحب اوس تو پاکستان ته له پاکستانه وصلت خان وصلت ضیا خان د ټلیفون له لارې را سره دی ضیا خان صاحب تاسو ته مرکلی وایم فکر کوم چې له سټوډیو سره وصل یاست بلې وصل یاست مهرباني وکړئ ستاسو په نظر هلته خلک څه وایي په پاکستان کې چې ولې پاکستان دې ته اړ شو چې افغانان له خپلې خاورې وباسي دوی دلایل څه ګڼي
بله سلام علیکم زه پښتنه زما وا
بله ستاسو خیر حبیبی صاحب یا ستاسو فکر کوم خیر ضیا صاحب ځوابونه وایي حبیبی صاحب تاسو ته درځم له تاسو نه بل پښتنه ده تاسو له سټوډیو سره وسوسه لیاس لنی کمرغه پښتنه می داده چې ستاسو په نظر ولې پاکستان پریکړه وکړه چې افغانان نور باید ویستل شي له دوی خبرې
علتونه خوډیر دی خو په دا اورستیو کې ځینې شواهد دوی پیدا کړی چې د اورستیو کوم بریدونه چې سوی د کې د افغان مهاجرینو لاس ده ګرچه د دې کې مهاجرین هیڅ نه و لاس لري بلکې کېدای شي چې ځینې کړي پکې چې د دې خوا ټي ټي پی ال دغه نورو د افغانستان اوسنی حکومت سره یو څه خواخوږي لري یو وخت هغوی ته دوی ځای ورکړی وو او اوس هغوی دوی ته ځای ورکړی وو اوسېږي د هغوی له وجې ځینې حرکات اوسېږي یعنی ځینې همکاری اوسېږي ولې دا په دې معنا نه ده چې عام مهاجرین د دې قرباني کیږي کله چې د دوی اړیکه له افغان حکومت سره کله هم خرابې شوې دي دوی نو قصور د عام مهاجرین نه وستلای او وخت نا وخت مهاجرین شکنجه کوي او خپل قهر او غصه له دوی نه باسي نه باید داسې وسی ولی دوی همیش په طول د دوه کالو
کې داسې نه وشي حبیبی صاحب کلم داسې په دې شکل سره پاکستان افغان کډوال نه دي سلی په فضل نه ویل چې وخت ورکو نور دی وزي دا خبرې کړي دي لیکن په دې شکل سره چې په یو میاش کې د نن تاسې په لکونو افغانان وزي دا کار نه وشوي اما لدی داسې معلومیږي چې ټي ټي پی موضوع دوی ته ډېره جدي ده او دوی نامنی ډېره زیاته کړې ده که څنګه
ما پخوا هم ویلي چې ځینې شواهد دوی پیدا کړي دي چې افغان بریدګر په ځینو هغه کې لاس درلوده او دوی شواهد لري او ځینې مجالسو کې دوی علني ویلي دي چې فلاني
نو آیا د افغان مهاجرو ایستل به له دوی سره مرسته وکړي چې امنیتي خشې د ټي ټي پی د حملو مخه ونیول شي
اول دا خو مرسته نه کی او انشاءالله چې نور به هم ضرر ورته وکړي او د دې ورځې په امید چې دغه ورځ چې په مونږ راوستلې په دوی هم راسي، ځکه د پاکستان زوال را رسېدلی ده او دوی یو بهانه لټوي او خپل ملت ته د انتخاباتو لپاره یو څه لاسته راوړنه غواړي جوړه کړي. خو دا په تاریخ به بیا دا ثبوت کړي چې دا نه یوازې په ګټه اوسېږي، دا به د دوی په ضرر اوسېږي او د افغانانو نفرت به د دوی په مقابل کې زیات شي او هغه څه چې نه کول پخوا هغه به کوي.
ډېره مننه حبیبي صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو شتمنیو په مصادره، په هلته د افغان کډوالو د ستونزو، له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په یوار ایستلو او په افغانستان کې د هغوی په راتلونکي باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د بشرتابه پلاوي غړی رخ شافیزی، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، او همداراز د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس او په پاکستان کې د ډیر افغان خبریالانو د بشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبی. وربشو حافظی صاحب ته، حافظی صاحب، په اوس چې پاکستان دا پریکړه کړې ده او ظاهرا معلومیږي چې عملي کوي، هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنیو چارواکو ته څه پکار دي چې څه باید وکړي؟ بالاخره یوه حل لار خو باید ورته پیدا کړي. داسې خو نه کېدی چې دا خلک په میدان څوک پریږدي او له لوږې او له بې سرپناهي مړه شي.
اوس مهال هم افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري، یعنی د دې شیانو څخه دوی ډډه کوي. د دوی د دسترخوان د پخوا په پرتله تیر غنی نه دی او خپل ورځې تیروي. او افغانان خو میلمه پال خلک دي، بیا خپل ورونه او خپل څه په بد حالت کې که یو ډوډۍ ولري نیمایي هغوی ته ورکوي. دا عاطفه او احساس شته، خو د دوی په لاس کې هم څه نشته دی. دا په میشت افغانانو څوک چې مهاجر نه وو انصار دي، دوی سره هم څه نشته دی. ما مخکې عرض وکړ چې دا زمونږ خصوصي سکتور خپل دی وسس خزيات مرستې کړې دي. اوس مهال دا بهرنۍ مرسته دی غوي دي،
ولې دا طالبانو له دوی نه غوښتنه کړې ده چې مرسته ورسره وکړي، لیکن هغوی به تر کله مرسته کوي؟ اما زما سوال دا دی چې دایمي حل لاره
نه هغه مرسته و نه غواړي. هم دا دفاع د خلکو سره شته دي، زمونږ په وینه کې دا شته دي چې خپل ګاونډي سره، خپل ورور سره، خپل وطندار سره دا مرسته جاری ساتو. که حکومت وغواړي که ونه غواړي، دا خلک دا کوي او دا خو جوش و. پس له مرستې چې دوی پیل کړل، دا موضوع خو دوی ویل چې په دوهم د نومبر پیل کیږي، اما دا تقریبا لس ورځې د مخه پیل شوي وو. دا خلک لالهاند او سرګردان په تورخم کې، په کمکې خیبر کې، په نور دا نږدې ګاوند ولسوالیو کې سره د ګردي غوث کې دا ځایونو کې سره پراته دي. دوی سره دا مرستې کیږي، ولې دا کافي نه دی؟ ځکه چې لکه تاسو وفرمایل، دا خصوصي سکتور د افغانستان هم دونه وس نه لري چې دا 1.2 میلیون افغانان چې راځي پر لپسې ټوګه او دا ډیر بیرنۍ په یو میاشت دوه میاشتو کې دوی لپاره کور برابر کړي، دوی لپاره خواړه برابر کړي، دوی لپاره ګرم لباس پیدا کړي او سون مواد پیدا کړي. لکه چې منصور صاحب وفرمایل، دلته ننګرهار کې هم د سیمې شته، غرنۍ سیمې چې ژمی تر بدخشان څخه هم یخ ده. که دوی زی خپل تاټوبي ته هلته، خو بیا ټول خو د جلال آباد ښار خو نه دي. دا خلک اکثرا د خیوي دي، مثلا د نورستان دي، د هر ځای دي. نو په دې خاطر باندې دا یو هر خیز پروګرام ته ضرورت لري، د دوی ادغام په ټولنه کې. او بیا ما مخکې عرض وکړ چې د دوی عادت او د هغوی خوی او خصلت، د مخصوصا د ځوان نسل تقریبا د پاکستان محیط سره ورته حالات دي. هغوی هلته د انټیګریشن ترسره کړي دي، هغوی په اردو ژبه باندې پوهیږي، په انګلیش باندې پوهیږي، او د دوی پښتو او دري ژبه ډېر کم راځي. نو په دې خاطر دا هم دوی لپاره یو ستونزه ده. دوی څه ډول خلکو سره مناسبت چینکي، دا ځوانان دي، او دوی خو بیا مایوسیت سره مخامخ کیږي، بیا ډیپریشن نیسي، بیا د دوی راتلونکي ژوندانه په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر باندې دا حکومت دا وس متاسفانه نه لري مو بیا هم وای او ما علینا الا البلاغ موږ باید ورته وای چې څه کول پکار دي زماله نظر دا یو هر الخیز باید یو پروګرام ورته جوړ شي دا متخصص افغانان څوک چې په حکومت کې نشته دي هم دوی هم دوی سره مرسته وکړي تر څو چې دغه ناورین څخه ناورین خوراغلې دي ناورین د اثراتو د کمښت لپاره باید ټول امکانات د افغانستان ورودانګي او دا په نور مسایلو دا محدودیتونو باندې چلیپا کشکی او نور نورمونو په خلکو باندې باید وزن نشي تر څو دوی وکولی شي تر حد پورې خپل وطن سره مرسته وکړي
حافظی صاحب ته بیا به وروسته ځاځي صاحب ته وشو احمدزی صاحب ته به هم نوبت ورکو حافظی صاحب ستاسو په نظر افغانان څه کولی شي یا فعلا دا اوس چې په افغانستان کې څوک واکمن دي دوی څه کولی شي آیا ملګرو ملتو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي که نشي کولی دا حق لري که نه لري چې په یو ورولي یو هیواد دومره مهاجر له خپلې خاورې باسي
ما مخکې هم ویل چې تاسو د تریبون لاري او د نورو رسنیو لاري چې د افغانستان لپاره یو سیاسي مشروع مقتدر آدرس پکار دي تر څو چې موږ په بینني ټولنه کې د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه په بشپړ توګه دفاع ونه شو کولای دا ګاونډیان هم په موږ باندې نه رحمیږي او په عین زمان کې زموږ مشکلات لا پسې زیاتیږي اوسنی حکومت د افغانستان په دوه کاله او درې میاشتو کې پر سپید نه ده پیژندل شوی او دا یوازې یو سیاسي مسله نه ده دا ټولنیز اقتصادي او فرهنګي مسله ده یعنی موږ ته ټول مرستې بندې دي او څه مرستې چې بشري مرستې دي د افغانستان حکومت ته د افغانستان د خلکو په استازیتوب نه ورکول کیږي دوی د بینالمللي سیستم د سویفت څخه بې برخه دي هغه افغانان چې خپل پیسې غواړي چې خپل کورنیو ته دوستانو ته افغانستان ته واستوي په ډېر مشکلاتو سره محدودیت لري یو نفر هغه ورځ ماته مراجعه کړی و چې زه درې زره یورو استوم خپل کور مې رنګ شوی دی او کور ودانوم بیرته یا ترمیموم یې خپل مور ته استوم مور مې زما کشر ورور سره هلته دی دا سوی سیستم دی وستر یونین او منی ګرام ورته ویل چې تر $1500 یورو څخه موږ زیات پیسې نه شو انتقالولی افغانستان ته دا منه دي نو اوس خو په دې حالت کې ناورین خو راځي په موږ باندې
لیکن زما سوال اصلا دا دی چې ولې نړیوالې ادارې لکه ملګری ملتونه د بشري حقوقو سازمانونه کسان د بشري حقوقو سازمانونو صرف دومره غوښتنه وکړه له پاکستانه چې دا کارونه کې دومره کسان په یواري له خپلې خاورې اخراج نه کړي لیکن دومره جدي غوښتنه له پاکستان څخه نه ده شوې چې دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي خبره دی یو نیم میلیون انسانانو ده د شپږو کسانو خبره نه ده د ملګرو ملتو د نورو نړیوالو مؤسسو خبرګون ډیر سوړ نه و
زما عرض دغه دی چې کله چې تاسو یو معتبر مقتدر سیاسي ادرس ولرې دنیا هم درته تمکین کوي دنیا هم ستا خاطر ساتي کله چې داسې په ضعیف موقف کې قرار ولرو هم ګاونډیان په موږ باندې اعتراض کوي هم بین المللي مؤسسات به ملي مؤسسات خپل حلیزې وکړل د بشري حقوقو سازمانونه ډېرې چیغې وهلې ډېرې غوښتنې وکړلې پاکستان د حکومت څخه اما د پاکستان حکومت هیڅ اعتنا ورته ونه کړل او دا چې خلک وباسي دا د دوی هیواد دی اما دا چې اوسو 1500 کال یو چیرته تیر کړی دی او هلته حتی پاتې شوی دی د هغوی پیسې هلته پاتې شوی دی د هغوی حسابات تصفیه نه دي وخت ورته نه ورکول کېږي چې دا خپل کارخانې خرڅ کړي خپل پیسې راولیا خو ته تور هم نه دي سپینه ده دوی خو مالیات هم ورکړي دي دوی خلک استخدام کړي هم دي هلته د پاکستان د اقتصادي رونق لپاره هم هلیزلې کړي دي نو په دغه بد حالت کې دا خو هیڅ انسانیت سره برابر نه دي ټول بشري سازمانونه هم دغه کړه په خلاف کې دي او صرف نظر دي چې دا په غوسه کوم حکومت دي دا خو د خلکو سره جفا ده دي حکومت سره خو نه دي نو په دې خاطر پاکستان اصلا خپل اختلافات او خپل سچ حکومت سره لري لکه چې ښاغلی رئیس الوزرا د طالبانو ویلي چې کما سره کوم حساب لري راسه راوړاندې سه او ولې غچ د غریب افغانان څخه وباسي دا برخورد دا زشت برخورد هیڅ کله د پاکستان له لوري نو لیدل شوی. مخکې هم دا کارونه کېدل، حتی د هغه وخت شوروي اتحاد یرغل وکړ افغانستان کې او دوی ډېر حساسیت درلود، ولې هېڅکله دوی د پخواني حکومت په مقابل کې دا چلند نه دی کړی. اوس خو دا ګمان دا و چې د طالبان هم پاکستان سره ښه مناسبت لري، او هلته میشته و د شورا د کویتې، شورا د پېښور، او دوی یو بل سره تفاهم لري. اما دا برسیره شو چې پاکستان دوست نه لري. هر څوک چې ورسره شل کالم تیر کړی وي، دېرش کالم تیر کړی وي، د دوی د استراتیژۍ یو برخه اوسي، بیا وروسته چې د هغوی ګټې ایجاب کړل، نو لکه چې مجاهدینو سره دا چلند وکړل، اوس دا دوی سره هم دا کار کوي. نه خو نه ګاونډیتوب دی، نه ملګرتیا دی، نه سیاسي تعلقات دی، هیڅ هم دوی په پام کې نه نیسي.
بله، ډېره زیاته مننه حبیبي صاحب. ستاسو په نظر یو شمېر افغانانو په پاکستان کې له فابریکو رانیولې تر دوکانونو تر کورونو پورې اخیستې دي، فکر کوئ چې قانونن د پاکستان قوانین می منصور دي اجازه ورکول چې دوی دې هلته شتمنۍ واخلي، جایدادونه دې واخلي؟
د پاکستان ما خپل په پاکستان کې وخت تیر کړی، او وخت کې ما غوښتل چې یو څه سرمایه گذاری وکم یا کوم کورس شی واخلم، ولی هغه وخت کې د دوی قوانین داسې و چې هیڅ افغان نسی کولای چې جایداد واخلي. کاروبار خو کولای شي، ولی که جایداد واخلي باید یو پاکستانی کس په نامه واخلي. دوی په دغه تیرو 500 کالو کې د افغانانو لپاره واضح لکه نور نړۍ کې د مهاجرینو یا د هغه ستراتیژي وایي، دوی قانون تجمن نه دي، او داسې قانون نه دی، اته نړیوال قوانین ته ژمن نه و چې یو کس څو کاله تیر کړي او د هغه
یعنی قانون و چې څوک افغان یا مهاجر نشي کولی کور واخلي او جایداد واخلي. چا چې کور اخیستی دی هغه جرم کړی دی، یعنی غیر قانونی عمل یې کړی دی.
ما لکه بخوان څه ویلې چې دوی له پخوانه ویلي و چې څوک هم نسي اخیستی، حتی د دوی په قوانینو کې دا و. ما ځینو ځایو کې لا دوی ته ویلې چې که تاسو غواړئ چې سرمایه ګذاري جلب کړئ، ځکه ځینې افغانان لنډ دلته کاروبار کوي راتلی سي، ځکه ترکیې د ځایونه ورته ډېر فسیلیټي ورکوي او تاسو هېڅ فسیلیټي نه ورکوئ. نو دوی ویلې چې موږ همداسې قانون داسې موږ نسو کولای سي هغه ورکړو، یعنې د خپل افغان په نامه یې کړو. هماغه و چې موږ هلته سرمایه ګذاري ونه کړه او ډېری
خلکو چې په پاکستان کې جایدادونه اخیستي وو، آیا اجازه ورته شته چې خپل جایدادونه وپلوري او کنه د پاکستان حکومت مصادره کوي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
ډېره مننه سروان صاحب. تر کومه چې زموږ ماترم ګڼ شمېر کسان چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، یاغو کارخانې وړه بزنسونه یا هم کورونه ترې ضبط شوي دي او همداسې تش لاس لیږل شوي دي.
بله، د ټولو اته فابریکې هم ضبط شوي دي. د فابریکو په اړه څو ورځې مخکې د سوداګرۍ د خونو سرپرست موږ ته وویل چې افغانانو شاوخوا 400 فابریکې په پاکستان کې درلودې. تاسو معلومات لري چې دغه فابریکې هم ضبط شوې دي او که فابریکاداران پریشي دي؟
متاسفانه په دې اړه دقیق بشپړ نه راته معلوم چې څومره کسان یې څومره څه تعداد فابریکې نیولې دي. خو دومره معلومات رسیدلې دي او رښوی چې ځین کسان سره انداز څنګه کړل دي چې جایدادونه ضبط شوي دي، ان تر دې چې تورخم کې کله چې اغواړي واوړي تر دې سره یا شاوخوا 5000 کلدارو ډېرې پیسې دوی سره نه پرېږدي.
بله،
هغه ډېر کم مقدار دی د هغوی ضرورت.
بله، چې په افغانۍ واړه وي سم نه کیږي. ډېره زیاته مننه. په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه، د هغوی د ژوند په اړه یو راپور لرو، یو تصویري راپور لرو، دا به سره واورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه او شړل زیات شوي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان پولیس په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر کډوال نیولي او د ساتنې موقتو ځایونو ته یې لېږدولي دي. د نقلو نه افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت د ضرب الاجل پای ته رسېدو سره اوس مهال په دغه هیواد کې د میشت افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی. ګن شمیر کډوال بیا نیوکې کوي چې له قانوني اسنادو سره سره پولیسو نیولې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې پاکستان کې د میشتو بې اسناد افغانو کډوالو شمیر له 1,400,000 اوړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو ملاتړو ادارو د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي، خو له دې سره سره پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه پروسې ته به دوام ورکوي.
راپور مو واوریدو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت شد. حافظي صاحب، شای لا هم ډیر داسې افغانان په پاکستان کې میشت وي چې فابریکې لري، جایدادونه یې اخیستي دي، کاروبارونه لري او په عین حال کې اسناد لري، نو په اوس مرحله کې شاید مشکل سره مخامخ نه وي. لیکن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې په څو پړاوونو کې افغانان باسي او ټول باسي. تاسې د هغو افغانانو لپاره چې تر اوسه پورې له پاکستان نه دي وتلي او جایدادونه لري څه سپارښتنه کوئ؟
او اول فرض کوم چې دا چې څوک مهاجرت کوي معنی دا چې په وطن کې مسؤلیت نه لري او دلته خوندي نه دي، یا په اقتصادي لحاظ، یا په سیاسي لحاظ، یا په فرهنګي لحاظ، یا په نور دلایلو. اول خو زما غوښتنه دغه دي چې هر حکومت چې افغانستان کې راځي او واک ترلاسه کوي باید دا زمینه خلکو ته برابر کړي چې خپل وطن کې خلک اوسيږي او مهاجرت تا او د بی پناهی او بی روزګاری تا اړ نشي او خپل وطن پری نه کړي. دا اولین غوښتنه زما ده. دوهم دغه دي چې هغه تر هغه بریده پورې چې زما معلومات دي دلته څو کټګوري افغانان دي چې هلته پانګونې کړې دي. اول خو یو نسل پخوانی افغانان دي چې د هند برتانوي له دوران څخه هلته پانګونې کړې دي، ځینې مشهور سوداګران لکه نصرالله خان رحمت او یوتیراد نور راجد خیر خان کندارۍ. دا خلک په کراچۍ کې دی لوی کارخانې لري، هغوی په خپله هلته نه اوسیږي، کله په دوبۍ کې وي، کله په امریکې کې وي، خو د دوی خلک هلته شتون لري او هغوی کار کوي. یو تعداد افغانان یې هلته د دوی لپاره کار کوو. زه ګومان کوم چې هغوی لپاره د قانوني اسناد شتون لري، ځکه چې د پانګونې له مخې او د مالیات چې هغوی ورکوي دا امتیاز ځینې اخیستي. یو تعداد نور لکه مومن کمپنی چې دا غوړی تولیدوي، تقله خان مومن چې مخکې زمونږ ما سره همکار و، دا رئیس اتاق تجارت د ننګرهار و، هغه هم هلته لوی پانګونه لري. تقریبا شاوخوا $10 million هلته پانګونه کړې دي په لاهور کې، او په دا شاوخوا د لاهور کې کارخانې لري د غوړیو د تولید او نور. د هغوی هم مسؤلیت شته دی، هغوی هم قانوني د دیر ور پولو سره مناسبت لري، او د هغوی څخه دا پرمیشن د اقامت خپل ځان ته او نور کارکونکو ته اخیستی دي. هغه خلک چې تر فشار لاندې دي هغوی سیمي دي، سمال میډیم سایز انټرپرایز، متوسط او کوچنی پانګوال دي. هغوی باندې زور زیاتی دوی کوي، ځکه چې لکه چې منصور صاحب مخکې وفرمایل، یا وحدت صاحب، حبیب صاحب، سوکو ایبی صاحب، دی ویل چې دلته جایداد اخیستنه پاکستان کې قانوني نه و، ځکه دوی کور وانه خیست. دلته افغانان چې مجبوریت درلودل، یا پاکستانیان سره وادونه وکړل، یا دلته په قبایلي سیمو کې خپلګروي درلودل، د هغوی په نوم جایدادونه واخیستل، یا شناختي کار د غذای څخه اخیستی دي. چې اوس مهال دا ټول شناختي کارتونه 30 کاله د مخه، 30 کاله د مخه اخیستل شوي وو، د هغه پر بنسټ دوی جایدادونه اخیستي وو، هغه شناختي کارتونه یې ورته باطل کړي، ویل چې دا تاسو جعلي ترلاسه کړي، تاسو حق نه درلودی چې دا کارتونه ترلاسه کړي. دا خلک ډیر زوریدلي دي. دوی که هم داسې خلک شته چې $1,000,000 پانګونه لري، داسې خلک شته چې $15,000,000 پانګونه کړي، هلته او کاروبار یې مخصوصا د ډبرو په پروسس کې دوی کاروبار کوو، یا دا زړې اوسپنې دي اوبه کولو لپاره دوی پانګونې کړي وي، نور دا فلز ګودازي او دا شیان درلودل، او د وچې میوې د پروسس کارخانه درلودلې. هغه خلک تباه شول، ځکه چې دوی هغه شناختي کارتونه باطل کړل، د هغه پر بنسټ دوی تجارتي جواز باطل کړل، د هغه پر بنسټ دوی د کارخانه وې غیر قانوني د ضبط مسایل شي. هغوی ډیر تباه شول او د هټیوال او اوسو چې رستورانت درلودل او اوسو چې خدمات ترسره کول ترانسپورټ درلودل دا خلک بالکل تباه شول.
دو احمدزی صاحب نه یو پختنه لرمه. احمدزی صاحب تاسو په انشاء الله چې له هم له سټوډیو سره وصل یاست، ما خو مخکې وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې ټول کډوال باسو په څو پړاوونو کې، په لومړي قدم کې هغه چې اسناد نه لري، په بل قدم کې به اسناد لرونکي هم باسي. ستاسو خپله څه اراده ده؟ څه کوئ؟ غواړئ پاتې شئ که کوم بل هیواد ته غواړئ چې لاړ شئ؟
مشکل خو دا ده چې دلته حدود اعلان کړی ده چې ټول وباسي. موږ خو دلته د دوه کالو نه یا د شل میاشتو نه منتظر یو چې بل هیواد ته لاړ شو. هم بدبختانه وایم چې زموږ کومه چل یا نوبت نه ده رسېدلی چې موږ لاړ شو. نو افغانستان ته بلته راتګ لږ مشکلات موږ ته لري، پخوانی وظیفو له وجې نه رشی نه مشکلات شته. تنه ماته نه ډېر افغانان ته چې دلته اوسېږي دا مشکلات ورته لري. نو موږ خو منتظر یو فلال خو یو درې میاشتې زموږ د ویزې د extension to mira rasta de la zona patri no adrina shura ni mushko de setlan nole che terhamal me shukuri no pakistan ke patike do dol ka ba inshallah ya natija ba razi kho to sa pore he ma ndc ya esto wa safarat khane che zuma khala us taqriban dre salu mamlakatun ke zuma ke salam de
کچرته فرزنتاست جواب نکودر کې جواب نکودر یعنی مثبت جواب نکودر بیا مو څه اراده ده؟
بیا د اراده خپل ده نو چې دلته مو تر څو چې انشاء الله لږه راکې خپاتې کیو.
صحیح، ډېر مننه، سلامات اوسئ. احمد صاحب ډېر مننه. کور ودان منصور صاحب، څه فکر کوئ چې نړیوالې مؤسسې لکه ملګری ملتونه او نور به له دغو کډوالو سره مرسته وکړي تاسو په نظر، او که فکر کوئ چې افغانستان ډیرو زیاتو مرستو ته ضرورت لري، ډیر خلک یې مرستو ضرورت لري او نړیوال نشي کولی چې ټولو ته مرستې ورسوي، ستاسو په نظر حل لاره په څه کې ده؟ دا خلک دي دائمي حل لارې ته ضرورت لري چې بالاخره ځای په ځای شي. په دوی کې داسې ویل کېږي له ځینو کسانو سره چې ما پخپله خبرې کړې دي، داسې کسان شته چې څلوېښت کاله پخوا تللي دي، مثلا څلوېښت یا دېرش کاله پخوا دوی یو پنځه کسیزه کورنۍ وه، لیکن اوس څلوېښت پنځوس کسه له دغې یوې کورنۍ څخه جوړ شوي دي. یو وخت مثلا په یو ولایت کې دوه جریبه یا درې جریبه ځمکه درلوده، هغه ځمکه چې اوس په پنځوسو څلوېښتو نفر وویشي هېڅ هم چاته نه رسېږي، یعنی هېڅ هم تقریبا ډېرې نه لري. نو دایمي حل لاره په څه کې ده؟
موږ فکر کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې د اوس د سیګار او د نړیوالې ټولنې راپور دا وایي چې 90 میلیونه افغانان خوړو او نورو دا یو نیم میلیون یا دوه میلیونه یا د ایران او د نور مهاجرین هم ورسره ورګډ شي، ممکن تر دوه نیم میلیونو پورې ورسیږي. موږ فکر کوو چې نړیوالې ټولنې ته چې کوم امکانات راځي که دا په سمه توګه دلته په افغانستان کې مصرف شي، هغه کوم ټکسونه او مالیې چې حکومت په ډیر جبر سره دا اوس د خلکو نه راټولوي په ډیر لوړه بیه.
حبیبي صاحب، همدغه پوښتنه کله تاسو څخه وکړو، ستاسو نظر سره
په مجموع کې په ټوله کې که موږ دا خبر وکړو، زیاتره زموږ د افغانستان او یا فیصد خلق چې دي دا ټول په بزګرۍ او خپل زمینداری باندې پخوا بوختو، ګرچې اوس وچکالی ده، ځینې امکانات نسته، مثلا د اوبو او د اوبو د مځکو د خړوبېدو، ولی زیاتره دوی کولای شي هغه کاروبارونه چې هلته دلودل دلته مخته ویسي چې په دې اړه باید نړیوال کومک وکړي او یو قانوني حکومت رامنځته شي او قانوني حکومت دوی ته د فابریکو د کاروبار زمینه مساعده کړي، او تر ډیره باید دوی په حکومت او په موسساتو باندې باید تکیه ونه کړي. دا ځکه کچیر دوی په موسساتو باندې تکیه وکړي، دوی له ټول روز روزګار نه پاتې کیږي. دوی باید خپل همت کې خپل لوکل باندو کې خپل ولایتو کې خپل مزکو ته، مثلا دوی کولای شي چې خپل مزکی آباد کړي او خپل ځان ته یو سرمایه برابر کړي، تا ترڅو به مونږ پردی ملکو کې اوړی یو او لکه یو متل چې د پردی کټ ته نیمو شپو ده دا رقم به بالاخره روزي اس هیڅ هم دا تصور نه کاوه ځکه دا د یو بی قانوني او د یو قانونمند حکومت د نشتون له کبله دا هر څه کېږي مونږ باندې پخوا تا پوښتنه م وکړه چې مثلا ولې دا 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 په بېساره توګه دا مهاجرین راویستل کېږي پخوا به داسې و چې یو فشار غوندې به استفاده کوله بیا به نړیوال او خپله حکومت به بیرته دوی سره یو مراوده کوله او یو رقم به د دوی غمه خوړله. اوس خو موږ نه حکومت لرو نه رسمي حکومت سه او نه قانوني حکومت سه. که د حکومت استازین دي تاسې خبرې واورېدئ چې هغوی د خپلې خبرو باندې نه پوهېږي چې هغوی باید څه ووایي او یو ډیپلومات باید څه رقم مراودات ولري یو ګاونډي هیواد سره. نو د یو قانونمند هیواد یا حکمران په شتون کې نه څوک بمباری کولای سي نه څوک د هغوی مهاجرین بې عزته کولای سي نه هم هیڅ کولای سي. اوس د هغوی سترګې سرې دي او دا حکومت د هغوی یو برخه ده او دوی داسې فکر کوي چې ګویا دا د موږ فرمانروایی بلا پی چلیگی او زینو تعداد منده او سن چلیگی اتا دوی خپل ویره چه تقریبا لدری و دیر وزیران دوی شناختی کارت تازه نوی کرده او من بلادا هیلک و خواهش کو چه ده هام و خلق و جایدادون او ده شناختی کارتون تلغوکی گی باید اول قدم که ده حکومت ده چاروک و شناختی کارتون او پاسپورتون لغوسی او کورانه راوش شلل سی ترڅو دوی په خپل هیواد کې خپل هیواد خدمت وکي او نور خپل هیوادوالو ته د کار زمينه مساعده کی.
ډیر مننه سلامت اوسه شاغله نجیب الله حبیبی د افغانستان د مسترانو د ټولن اجرایی رئیس همدارز د اقتصادي چارو کارپوه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور همدارز احمد شاکر احمدزی میرویس رازی او محترم وصلت زیاد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
نو خوڑا لبنگ سوانی مرگا غنم غندرے پے میں غنم رنگ سوانی مرگا سوانی درا نو خوڑا لبنگ سوانی مرگا غنم غندرے پے میں غنم رنگ سوانی مرگا غنم غندرے پے میں غنم رنگ سوانی مرگا سوانی مرکشی مرش جنگ سوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ سوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ سوانی مرگا Thank you.
Thank you. رنگ دادا تر کا پلک بخمل بیسی یا جزل پہ پرسن مخلک ململ بیسی مبارک جد سایس سجل بل بیسی مبارک جد سایس سجل بل بیسی بیک ماشل خال دل ور پر زنخ دان یسیدی داج ٹک دی کجی سوری داسمان یسیدی بیک ماشل خال دل ور پر زنخ دان یسیدی داج ٹک دی کجی سوری داسمان یسیدی رنگ دا پر مختز پسا یوان یسیدی داج ٹک دی کجی سوری داسمان یسیدی